کې یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د خبری خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم په دې هیله چې د ژوند چارې مخی وي په سر کې پام وکړئ څو مهمو خبرونو ته د طالبانو حکومت له نړیوال ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې له سیلزپلو سره بیړنۍ مرسته وکړي د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په یو بیان کې د وروستیو سیلونو له کبله د سر و مال زیانونو ته په اشارې له نړیوالې ټولنې په تیره بیا اسلامي هیوادونو مرستندویو او بشرپالو موسسو غوښتي چې د دغو پیښو له کبله له زیانمن شوو سره په اوسنیو حساسو شرایطو کې مرسته وکړي د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینه کړې چې نن دوشنبه او سبا سه شنبه به هم په یو شمېر ولایتونو کې شدید ورښتونه وشي د رسمي شمېرو له مخې په افغانستان کې له تېرې یوې میاشتې راهیسې سیلابونو 170 تنه وژلي او ګڼ شمېر نور خلک یې زیانمن کړي دي په غزنی کې د طالبانو د حکومت چارواکو خبر ورکړی چې د دغه ولایت په اندړو ولسوالۍ کې دوه ځوانان سیل وړي دي او وژلي دي په دغه ځای کې اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه پرون شوې ده
تېره ورځ غرمه مهال غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ نظروالو سیمه کې دوه تنه ځوانان چې غوښتل یې په جلګه باندې واوړي متاسفانه دواړه اوبو اخیستي او دواړه شهیدان کړي دي یو شفیع الله ولدی بسم الله د نظرواله کلی اوسیدونکی ده بل محمد کریم د عالم خان زوی د قدم خیلو کلی اوسیدونکی دی او بازان راغلی او دوی له اوبو راایستلي دي
پاکستانی حکومت د پخوانی صدر اعظم عمران خان د نیولو هڅې پیل کړې او د هغه پر ضد یې دعوه ثبت کړې ده عمران خان وړ مورز د اگست په 6 نیټه اسلام آباد کې د جلسې ته د وینا پر مهال د عدالت او پولیسو جکپور چارواکو ته ګواښونه وکړل بلورتا د پاکستان پوز وای د دوی دی و پوزي موټر د چپکیدو په پیخه کې نه سرتيري وجل شوی او څلور نور ټپيان دي د پاکستان د پوز مطبوعاتي څنګه پرون په یو اعلامیه کې ویلي دغه پیخه د کشمیر په باغ ولسوالۍ کې هغه وخت وشو چې سرتيري په پوزي غزما بوختو په سیمه کې د پوستي او مسول محمد الطاف ویلي دا موټر د پوزي کاروان برخه و چې تر روانېدو لاندې شي به ورستا چپا شو او د اوکراین د استخباراتي خدماتو یو سیمایز مشر یو سیمایز مشر په خپل کور کې مړ مندل شوې ده دا خبره د اوکراین د لوی سرنوالۍ دفتر پرون کړې ده دا خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو خبري کیسو تفصیل اوریدل شي د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری وایي افغان جونی او میرمنې د محدودیت له ګواښونو سره مخامخ دي خو طالبان بیا وایي
ګڼو ادارو کې ښځې کار کوي فعالیت کوي د ښځو د حجاب او د پردې موضوع د ښځو د منځوا موضوع نه ده ښځو د عزت او د حفاظت موضوع ده
نن ملګري ملتونه د طالب مشرانو د سفر پر معافیت بحث کوي دا طالبانو ته څه پیغام ورکوي
سفری بندیزونو نافذیدل د طالبانو لپاره یو سیاسي گزار ده نور نړیوال ټولنه طالبانو باندې اعتبار نه کوي
پاکستان کې حکومت د عمران خان د نیولو هڅې پیل کړي کندوز کې بیا د پستې بزګران لسګنیو حاصلات خوښ دي
پستې حاصلات ماشاءالله سکه ډیر زیات ده پین زمانه لاسمانه شلمانه د مغز مخسمات مطلب ار دیقان لاس تر اوړي سدلته خارج کی
او دا به هم واورې چې د امریکا او اروپا مشرانو د اوکراین او ایران په اړه ټلیفوني خبرې سره کړې
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغلې د تخنیکی همکار میر احمد صافي سلامونه هم ومني راځو د خبرونې د سر موضوع ته د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو ان ار سی ار په افغانستان کې دنجونو او خزو د اوسنی وضعیت په اړه اندېښنه خوده د ادارې نن په خپل رسمي ټوټر پانه لیکلی افغان انجونی او خزې د محدودیت لړوړو غواخونو سره مخ دي لزداکړو او کار د یو شمیر افغان جنو او خزو راګرځول ل شرعي محرم پرته په سفر بندیز او په خزو په زور مخونه پټول هغه څه دي چې طالبانو له واکمنې دوه وروسته په افغانستان کې عملی کړي او پراخ خبرګونونه یې راپورته کړي دا چې دا خبرګونونه څه دي او طالبان جواب کې څه وایي تفصیل په دې راپور کې اوري
د افغان جنو خوځو اوسنی حالت ته د یو ان سی آر اندېښنه د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي افغان جنو خوځي د لوړو غاخونو سره مخ دي چې دوی په خوندیتوب او هوساینې یې اغیز کړي د ملګرو ملتونو دی ادارې نن سهار په خپل رسمي ټویټر پاڼه ولیکل په سفر د محدودیت سربیره زده کړو کار ته د افغان جنو خوځو لاسرسي له خطر سره مخ شوی دی. د یونیسیار له قوله د افغانستان د راتلونکي او سوکالۍ لپاره باید د افغان جنو خوځو حقونه وساتل شي، خو طالبان بیا وایي په افغانستان کې د ټولو حقونه خوندي دي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د خوځو منځوي کېدل ناسمه خبره ده.
ګڼو ادارو کې ښځې کار کوي، فعالیت کوي، د ښځو د حجاب او د پردې موضوع د ښځو د منځوا موضوع نه ده، ښځو د عزت او د حفاظت موضوع ده.
په زور په نجونو او ښځو مخونه پټول، په زده کړو او کاري محدودیت، له شرعي محرم پرته د سفر مخنیوي او تر خواهی د هغوی د سوله ییزو اعتراضونو مخه نیول، هغه څه دي چې د طالبانو اوسنۍ ادارې په کور دننه او نړیواله کچه له پراخو غبرګونونو او پښتنو سره مخ کړی ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم چې طالبانو ملغا کړی او اوس مهال له افغانستانه د باندې فعالیت کوي، د بشري حقوقو د خوندیتوب په برخه کې د طالبانو په اوسنۍ واکمنۍ توندینی وکیل لري. د دې کمیسیون سرپرست نعیم نظری ازادي راډیو ته وویل طالبانو د خپل بیازلي واکمنۍ راپدې خو د نجونو او خصو د حقوقو په ګډون له انساني حقوقو بشمیره سرغړونه کړي.
حقوق بشري زنان کاملا صدمه دیده.
د خزو بشري حقوقو په بشپړ توګه زیان دیدلی او د طالبانو لخوا د خزو نږدې ټول حقوقونه او ازادۍ سلب شوی. طالبان د لومړي درجه مسؤل په توګه د انساني نړیوالو حقوقو د نقض عاملان دي.
حقوق بشر دوستانه بین المللي است.
په طالبانو د نجونو او خزو د حقوقو د سلب نیوکه تر دې کې چې د بشري حقوقو د څار سازمان د ملګرو ملتونو له امنیت شورا وختي څو د دې ښکار نقض له امله د طالب مشانو د سفرونو معافیت پای ته ورسوي. لدی وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا هم په افغانستان کې د نجونو او خزو د حقوقو موضوع ورانیدونکې بللې وه.
و مریدل چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر په افغانستان کې د نجونو او خزو د اوسنی وضعیت په اړه اندېښنه خوده لري. دوی د طالبانو هغه بندیزونه چې پر خزو یې لګولي د خزو لپاره محدودیت بللی او ویلي دي چې دا محدودیت هم ګواښون کیدی. بل ورته د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د 1400 طالب چارواکو د بهرنیو سفرونو د معافیت پر موضوع بحث کوي. په دې اړه به خبرې تیر اونۍ د روسیا او چین په وړاندیز نن ورځ ته وزنډول شوې او ټاکل شوې د افغانستان په وخت نا وخت په امریکا کې په دې اړه غونډه جوړه سي. اسمت څاروان په دې اړه د سیاسي چارو له شناند او ژورنالیست سمی یوسفزی سره مرکه کړي او لمړی ورته ویلي د طالبانو مشرانو د سفر د بندیز د معافیت پر سر د امریکا، بریتانیا او فرانسې له نظر سره د روسي او چین اختلاف دی. دا څومره ممکنه ده چې دوی نن دوشنبه په خپل منځ کې اختلاف حل کړي او یوې موافقه ته سره ورسیږي؟
اصلا د امریکا او بریتانیا او فرانسې هغه ټولنی چې د افغان مرمنو سره د بشر د حقوقو په اړه باندې د افغان میډیا په اړه باندې اندېښمنې دي، هغوی مسلسل ډول په خپلو حکومتونو باندې فشارونه اچوي چې اقلا د طالبانو سفرونه محدود کړي. نو که تاسو کتلي د افغانستان ډیرو میرمنو د نړیوالې ټولنې له ملګرو ملتونو له سازمانونو د بشر د حقوقو سازمانونو هغوی په مشخص ډول دا غوښتنې مطرح کړې چې باید د دوی سفرونه لغوه اعلان شي او دیتا موکی و نکلی شي چې نړیوال سفرونه وکړي. لږه نورسته دغه هیوادونو کې د جامعه مدني کوم رګرانون اورګانونه چې دی هغوی په مخبلو حکومتونو باندې فشار واچو چې دا کار وکړي. ولدی عمله دغه هیوادونو مجبور شو چې د ملګرو ملتونو سازمانونه او دغه هیوادونو دیننه چې کوم مدني ټولنې دي دی هغوی هغه وختونو ته جواب وایي او په طالبانو باندې سفری پابند نه ولګوي.
په خو به د طالب مشانو د سفر د معافیت موضوع اصلا نه مطرح کیده او به جنجال به تصویب کیده. دا ور ولې دا موضوع جنجالي شوه ده؟
طالب مشرانو باندې د سفری بندیزونو نافذیدل د طالبان د پاره یو سیاسي گزار ده او دا امریکا او چین او فرانسې په خوا یو ډول نرمه پالیسی لرله. دوی دا فکر کوي چې طالبانو سره باید یو د مذاکراتو او د تعامل کړکۍ خلاص پرانستل شي، خو رستي او پیخو د ظواهري مارک دوی دې ته مجبور کوي چې طالبانو سفرونه محدود کړي او هغه نړیوال لیست کې د سفر بندیزونو پولیس کې یو ځل بیا ورواچوي. البته چین او روسیا دا کوشش کوي چې د دې لسو مشرانو نه په تدریجي ډول باندې په لومړۍ مرحله کې شپږ مشران پریگ دی او شپق اجازت سفر اجازت ولري خو دغه بندیزونه د نړیوال ټولنې یو ستر پیغام ده طالبانو ته چې نور نړیوال ټولنې په طالبانو باندې اعتبار نه کوي او زغم د لاس ورکوي او ورو ورو طالبان له سیاسي لارې انزوا ته راکاږي.
ژورنالیست او د چارو کتونکو سمې یوسفزای و چې له ازادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ رادیو واوري.
په پاکستان کې حکومت د پخوانی صدر اعظم عمران خان د نیولو هڅه پیل کړې دي. ل پرون راهیسې په دې اړه راپورونه خپاره شوي. دا راپور درته لرو. وروسته ورزو اسلام آباد له خپل خبريالې حال اخلو. خو اوس ورزو په افغانستان کې د سیلاونو موضوع ته. په افغانستان کې وروسته یو سیلونو نه یوازې لسګونه تنه مړ کړي، بلکې خلکو ته سخت مالی زیانونه هم اړولې دي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان له یوې خوا له مالی اقتصادي بحران سره مخامخ دی او له بلې خوا وچکالۍ پر کرنیزو محصولاتو ژور منفي اغیز کړی دی. تفصیل یې له اسمت ساروان اوړو.
له پیښو سره د مبارزې وزارت وایي په تیرې یو میاشت کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې تر یو سل اویا ډیر کسان په سیلونو کې مړه شوي او تر دوه نیم سوه ډیر نور ژوبل شوي دي. د سیلونو له کبله تر ټولو وروستۍ ویچاړونکې پیښه د شنبې په ورځ د لوګر ولایت په خوشۍ ولسوالۍ کې وشوه چې په لړ کې لسګونو کسانو ته مړ شوبله واوښته. د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې د وزارت ویندوی مولوي محمد نسیم حقانی ازادي راډیو ته وویل
دا پیژندنې ادارې د اټکلونو مطابق د تیرو څلور ساعتونو کې د هیواد په مختلفو ولایتونو کې بارانونه ورېدلې چې د هغوی له امله زیات سیلابونه راغلي. دغه سیلابونه چې ډېر زورور په میدان وردګ ولایت، ننګرهار، لغمان او لوګر ولایتونو کې وو چې متاسفانه دغو سیلابونو له امله په لوګر ولایت کې زموږ شل تنه هیوادوال په شهادت رسېدلي دي او د ډېر شاوخوا کې زخمیان دي.
شاغلی حقانی همدار رسول چې دوی پرون د لوګر د خوخی ولسوالۍ له سیلزپل یو سره د خیمو او نورو ضروري شانو مرسته وکړه، خو اکثره سیلزپل وي په داسې حال کې چې کورونه نړیدلې، فصلونه له منځه تللي او د کور وسایل سیل لاندې کړي، لازم مرستي ورسره نه دي شوي او له نړیوالو مرستندویانو غواړي چې له دوی سره فوري مرسته وکړي. د ورستیو سیلونو لکبله چې د کال په دی وخت کې د معمول خلاف بلل شوی، لسکونه زره جری بکرنی سمځکا او سلګونه کورونه ویجار شوی دي. د غرا سیلونو د پلونو پلچکونو او سړکونو په شان بنیادی تاسیسات هم سخت زیانمن کړي دي. د ورزګان او زابل ولایتونو اوسیدونکو وایي هسي هم د وچکالۍ لکبله سشکال د دویم زکو ش حاصل نه درلود، خو هغه څه ته چې هیله و هغه سیلونو یوړه.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرید.
او ریدونکو په خبرونه که دا افغانستان نور مسائل هم روست رازی، خو اوس دا گاوند او سیمه زینو موضوعاتو تمخه که و پاکستانی حکومت دا پخوانی صدر اعظم عمران خان دا نیولو حدس پیل کردی او دا هغه پر زد داوا ثبت کرده. عمران خان ورم ورځ د اگست په شلمه نیټه اسلام آباد کې د یوې جلسې ته د وینا پر مهال د عدالت او پولیسو جګپولو چارواکو ته ګواښونه وکړل. دا چې وروستي جزئیات څه دي، همدا مهال د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال طاهر خان له اسلام آباد سره سټوډیو ته وصل دی. طاهر خان صاحب، ستړي مشي. له پرون راهیسې ویل کېږي چې هلته حکومت د پخواني صدر اعظم عمران خان د نیولو هڅې پیل کړي، وروستي جزئیات او پرمختګونه څه دي؟
سلام تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته تازه جزئیات خو د دغه موضوع چې تاسو یاد کړه غدا دي چې د عمران خان قانوني وکیلانو هم لګشي بوړان دي په اسلام آباد کې چې کوم عالی محکمه ده د اسلام آباد های کورټ هغه ته رجوع کړی ده د دغه ثبت شوی قضیه چې تاسو ذکر وکړ چې ګواښنه کړی و په یوه جلسه کې د په اسلام آباد د پولیس مشر دا غم رستیال او یو بل دلته قاضی وا جج ده خزا زیبا پنامه هغه ته هم نو دغه رست بیا دلته د اسلام آباد په یو پولیس په سټیشن کې دغه خلاف یو مقدمه ثبت شوی و. نو چې کله مقدمه ثبت شي د پاکستان قانون خدا دی چې هغه کس به نیول کیږي غار څوک وي، لیکن اسلام آباد علی محکمې ته دغه قانوني وکیلانو چې کوم رجوع کړی دا غواړي چې د نیولو نه وړاندې دغه ضمانت واخلي. نو او نن داسې ویل شوي د عدالت لخوا چې هم دغه چې کوم دا درخواست دایر شوی دی د ضمانت لپاره د نیولو نه وړاندې، نو په هغې باندې به نن بحث هم کیږي. خو بهرحال پاکستان کې دا وخت یو سیاسي هغه کړکېچ خواسې د وړاندې نه موجود وو، هغه ورپسې نور هم زیات شوی دی. او عمران خان تیره ورځ چې په راولپنډۍ ښار کې یو بله جلسه کوله، نو اوس خو هغه په هره جلسه کې هغه ښکاره د فوج خو نه وایي، خو پاکستان کې یو په انګریزي کې یو لفظ استعمالیږي نیوټرل، یعنی بې طرفه، ځکه چې فوجیان اکثر وایي چې دی بې طرفه دي، نو هغه نیوټرل یاد کړي. او دا وایي چې عمران خان پرون تور لګوه چې دا د ده کسان چې نیول کېږي د ده پارټۍ د پاکستان تحریک انصاف یا وهل تکبل کېږي، یا د ده چې پرستو کې د دفتر یو مشر نیول شوی شهباز ګل، هغه باندې د عمران خان دا تور لګولو چې په هغه باندې ذهني، جسماني او جنسي دا درې لفظ هغه په خپل الفاظ استعمال کړي وو. نو تیره ورځ خو دا و چې د دې هر څه په شا باندې فوج دی، او دې دام و چې کوم انتخاباتو کمیشن د ده د پارټۍ خلاف او د خلاف کومې فیصلې په دې رستو کې کړي دي، د هغې خلاف هم د هغې په شا باندې هم فوج دی. او لږه شیبه وړاندې د پی ټی آی یو ډېره مهمه مشره ده شیرین مزاری، هغې په ټویټ کې ولیکل چې د عمران خان د تیرې شپې په راولپنډۍ ښار کې تقریر او وینا چې وا ناغه فوج ته یو پیغام وو، صفا پیغام ولر،
یعنی حکومت پارول دی په ډول په خپل توند نیوکو سره. پرون راهیسه ویل کیږي چې د عمران خان د کور شاو خاصمه بیخی پوزی د کلابند ده، او داسې راپورونه هم شته چې عمران خان له دې خبرو وروسته لول مورزه وروسته لیدل شوی هم نه دی. یعنی د نیول کېدو ځنډ څه ویل کیږي؟ آیا عمران خان په هیڅ پکې کړی او کنه لا هم حکومت نه دی توانیدل چې وینسي؟
دا خبر ستاسو درسته چې کله تیر شپه جلسه وشوه د راولپنډۍ، نو داسې دلته په د پی ټی آی مشرانو چې یو پکې مراسعی دی، دا د سواد دی، دا پخوانی وزیر دی، هغه په ټویټ کې وویل چې د عمران خان د نیولو لپاره د مرکزی حکومت لخوا یو امر او یو حکم جاری شوی دی. بیا نور پخوانی دوه وزیرانو هم بیانونه ورکړل چې تاسو ورسه بنګالا د اسلام آباد دلته یو سیمه ده چې د عمران خان کور دی، او بیا په سلګونو د پی ټی آی پارټۍ دغې ملاتړي د عمران خان غلط رسیدلی مونږ هغه وخت کې داسې یو ګنګوسه وه، یو افوا وه چې عمران خان کې دی شي ونیول شي. او د عمران خان بیا دا خبره ستاسو درسته چې معلومه نه وه، بیا داسې ځینې وخت کسان وویل د پی ټی آی چې ممکن نه چې هغه پېښور ته تللی وي چې هلته د حکومت د پی ټی آی، یا پنجاب ته تللی وي چې هلته د دې اتحادیانو حکومت دی. لیکن بیا فواد چودھری د پی ټی آی چې کوم مرکزی ویان دی ترجمان دی، هغه وایي چې نه، عمران خان په خپل کور کې موجود دی. پولیس البته دا وایي چې دغه ځای کې دا پولیس چې ځای پدې شوی وو، نو دا هغه ځای کې د امن ټینګولو لپاره شوی وو. نو بهرحال عمران خان په اړه باندې اوس ویل کېږي چې هغه یو غونډه برابرلې 2 بجې په اسلام آباد کې په خپل کور کې. نو بکتی شي دا بیا
سره تاسو نه روسي جزئیات واخلو. طاهر خان صاحب ډیره ډیره مننه، سلامات اوسئ. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال طاهر خان په اسلام آباد کې، چې هلته د پاکستان د پخوانی صدر اعظم عمران خان د نیولو د هڅو په اړه معلومات راکول. اوس هم ورځو د اوکراین او ایران یوې موضوع ته. د امریکا، بریتانیا، فرانسې او جرمني مشرانو د اوکراین د وروستیو تحولاتو او د ایران د اټومي موافقې په اړه تلیفوني خبرې سره کړې دي. همکار مې اسمت ساروان دا موضوع تعقیب کړې. دا مهال را سره په سټوډیو کې دی. ساروان صاحب، څه ویل شوي د دغو امریکایي او اروپایي مشرانو په تلیفوني خبرو کې؟
بله مننه لودین صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل، د امریکا، بریتانیا، فرانسې او جرمني مشرانو د اوکراین او ایران په اړه تلیفوني خبرې کړې دي. دوی له ایران سره د اټومي موافقې د احیا پر لارو چارو د نظر تبادله وکړه، خو د اوکراین په اړه د دغه هیواد د اټومي برېښنا کوټونو د امنیت د تضمین پر اهمیت ټینګار وکاو، او د دغه هیواد د زاپروژیا اټومي برېښنا کوټې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د پلټونکو د تاک پاړه د خبرو د پیلېدو هرکلی وکاوه. دوی دغه راز زاپروژیا اتومي برېښنا کور ته د اتومي انرژي د نړیوال ادارې د خپلواکو پلټونکو د فوري سفر غوښتنه وکړه. د دغه رایکټور پر ځینو برخو په وروستیو کې حملې شوې دي. اوکراین او روسیا پر یو بل د حملو تور پوری کوي. دا برېښنا کور چې د اروپا تر ټولو ستر برېښنا کور دی پر اوکراین د روسیې د یرغل له لومړۍ ورځو د روسیې په کنټرول کې دی. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون د جمعې په ورځ وویل د روسي ساری ولادیمیر پوتین موافقه کړې چې د اتومي انرژۍ له پلټونکو سره کتنې ته حاضر شي. د روسیې خبری آژانسونو هم ویلي چې شایي د اتومي انرژۍ پلټونکي د راروانې میاشتې په لومړیو کې له پوتین سره وویني. سپینې ماڼۍ پرون یک شنبه اعلان وکړ چې ولسمشر جو بایډن د بریتانیا، فرانسې او جرمني له مشرانو سره د ایران د اتومي خبرو په منځني ختیځ کې د لویدیځو شریکانو د پیاوړتیا او د ایران د سیمه ییزو بې ثباتوونکو اقداماتو د مخنیوي لپاره د ګډو هلو ځلو په اړه د نظر تبادله وکړه. خو سپینې ماڼۍ په دې اړه نور معلومات نه دي ورکړي او د اعلامیې ډیره برخه د اوکراین په اړه د څلور هیوادونو په خبرو راڅرخي.
ډیره مننه.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې به واورئ چې په کندوز کې سږکال بزګران د پستو حاصلاتو ته خوښ دي، خو تر دې وړاندې راځو دې ته چې نړیوالو رسپانو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې. ملالۍ بشیر ته به غوږ شو.
وال سټریټ جورنال ورځپاڼې په واشنگټن کې د قطر د مطبوعاتي اتاشي علي الانصاري یو مقاله خپره کړې ده چې د دې ورځپاڼې د یوې بلې مقالې په ځواب کې لیکل شوې ده. انصاري د ځوابي مقالې په سر کې لیکلي چې د سیړونکو جانتن شانزر او بل روجیو په مقاله کې ادعا شوی چې د طالبانو مشران قطر ته د دې هیواد په ملاتړ کړه سول. د لیکلي رښتیا ده چې د طالبانو سیاسي دفتر د امریکایي حکومت پر غوښتنه او افغان حکومت سره په همهنګۍ رامنځته سو او هدف یې د سولې پر لور د مذاکراتو پرمختګ وو. شانزر او روجیو په لومړی مقاله کې چې هغه هم په وال سټریټ جورنال کې د اگست په 15مه خبره شوی و، لیکلي وو چې د امریکا متحد هیواد قطر د افغان کډوالو پوروړی دی او باید افغانانو ته د خوندي ځای ورکولو په برخه کې مرسته وکړي. دوی لیکلي وو چې 2010 لسیزه کې د طالبانو مشران د قطر د حکومت په ملاتړ د دې هیواد پلازمینې دوحه ته کډه سول او هلته یې یو دفتر رامنځته کړ چې د امریکا د هغه وخت ولسمشر اوباما له ادارې سره خبرې اترې وکړي. وروسته راغلی و چې دا کومه نوې خبره نه وه چې قطر طالبانو ته ځای ورکړ. تر دې مخکې هم قطر د سختریزو ډلو لکه حماس، اخوان المسلمین او له القاعده سره اړوندو ډلو غړیو ته خوندي ځای و. خو انصاري په خپله ځوابیه مقاله کې لیکلي چې له افغانستانه شاوخوا 80,000 افغانان د قطر په واسطه استل سوي دي چې پکښې ملکیان، ښځې او نړیوال خبریالان شامل دي. د ورسته لیکلي چې په دغو کسانو کې د افغانستان روباټیک ټیم شامل دی چې اوس قطر خپل کور بولي. د مقالې په پای کې راغلی چې له طالبانو سره د قطر تماسونه یوازې د افغانانو د ژوند شکولو په هدف دي. ګارډین ورسپانې د یوې افغان قاضي په اړه مقاله خپره کړې چې د برتانیې د کورنۍ چار وزارت ته یې وروسته له هغه مراجعه کړې چې برتانیې ته د ننوتلو غوښتنلیک یې رد سو. ګارډین د دې ښځې نوم نه دی خپور کړی او لیکلی دی چې دا افغانه قاضي 52 کلنه ده او له خپل 24 کلن زوی سره له افغانستانه پاکستان ته وروسته له هغه ولاړه چې د دې پر کور حمله وسوه او په یو بله پیښه کې د دې یو شمېر همکاران هم ووژل سول. په دې مقاله کې لولو چې شاوخوا اویا قاضیان لا هم په افغانستان کې پاتې دي او همدومره شمېر له افغانستانه وتلي دي. په مقاله کې لولو چې د دوی ژوند ځکه له خطر سره مخامخ دی چې دې د داسې قضیو په حل کې رول درلود لکه د قتل، جنسي تیری، د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی، تروریستي جرمونه او د افغان حکومت پر وړاندې دسیسې شامل دي. دا همداراز د هغو امنیتي قضیو مسؤله هم و چې د طالبانو غړي پکښې شکیل وو چې له دې وروسته خوشې سوي او د نوي حکومت برخه دي. مقاله یادونه کوي چې برتانیې 9 میاشتې وخت واخیست چې د دې قاضي او د زوی غوښتنلیکونه یې رد کړي او د غوښتنلیکونو یو ځل بیا کتلو پروسه به 1 میاشتې نورې وخت واخلي. د برتانیې د کورنۍ چار وزارت یو ویان ویلي چې برتانیا له خطر سره مخامخ افغانانو د ملاتړ لپاره پر نړیوال غبرګون کې مخکښ رول لري او په دې هیواد کې د میشته کېدو لپاره یې تر بل هر هیواد زیاته ژمنتیا له افغان اتباعو سره ښودلې ده. د زیاته کړې چې په دې کې د 21,000 افغان ښځو، ماشومانو او نورو خطر سره مخامخ ډلو ته د یوې خوندي او قانوني لارې له طریقه په برتانیا کې د بیا میشته کېدو زمینه برابرولو خبره شامله ده.
پا په کندوز کې د تیرو کلونو پرتله سک کال بزګران د پستې حاصلاتو ته خوښ دي او وایي چې حاصلات یې لوړ دي او دغه راز د پستې بیه هم د پام وړ ډیره ده.
د کندوز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي د طبیعي ځنګلونو ساتنې ته جدي پاملرنه او د آب و هوا ښه والي له امله سږ کال په دغه ولایت کې د پستې په حاصلاتو کې 40% زیاتوالی راغلی ده. د نوموړي ادارې رئیس مولوي امن الله حسن له آزادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په روان کال کې د دې ولایت د پستې طبیعي ځنګلونو څخه 150 ټنه پسته راټوله شوې ده.
سږ کال د پستې حاصلاتو د تېر کال په پرتله 40% لوړ شوی ده. 1000 هکټار ځمکه کې د پستو هغه ځنګلونه په کندوز ولایت کې شته. 1000 هکټار ځمکې نه تقریبا 150 ټنه پسته حاصلات لرو. د ځنګلونو د پستو د ونو د قطع کولو مخنیوی په جدي توګه کړی.
په دغه ولایت کې هغه شمېر کورنۍ چې د پستې د ځنګلونو شاوخوا سیمو کې استوګن دي، د هغوی لپاره پسته د عوایدو یوه ښه سرچینه بلل کېږي. د کندز د خانآباد ولسوالۍ د چهارتوت د سیمې یو اوسیدونکی 40 کلن ګلنبی وایي چې هر کال ځنګلونو څخه پسته راټولوي او له همدې لارې د خپل روزګار چلوي.
پستې حاصلات ماشاءالله سږکال ډیر زیات ده. 5 منه لاسمانه شلمانه داسې مغز مغز مطلب هر دیقان لاسته راوړي چې دلته خرڅ کړي او خپله ګزاره کالانه عاید پرې پوره کړي. یو من ښه پسته فعلاً په 9500 افغانۍ موږ ته خرڅېږي. یو من فعلاً مغز
د دې ولایت د علي آباد ولسوالۍ یو اوسیدونکی محمد خان هم د پستې د حاصلاتو د زیاتوالي خبره کوي، خو په بازار کې د پستې د بیې له ټیټوالي شکایت کوي.
نو فعلاً پسته سدا سکل د پروس کال په پرتله باندې حاصلات بیخي ډیر دي. جانی بازارونه نه لري. پروس کال یو من پسته 15000 15500 پیس، سکل دغه پسته په 9000 9500 الا هغه اخري سطح 10000 د 10000 نه جګه سوی نه ده.
په ورته مهال کې په کندوز کې د پستې سیمه ای سوداګر هم وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال د پستې بیه ټیټه ده. 45 کلن محمد امین چې له 10 کالو راهیسې د پستې د پیرو پلور کاروبار کوي وایي
امارت اسلامي نه مونږ دا توجه لرو چې مونږ ته دغه مارکیټ یو سیستم برابر کړي د تجارانو ته، او نور ان شاء الله مال بيخي سکالي پسته بيخي زیاته سوي ده. خو زیاته د پرېمانه ده اصلي او بینین مللي او تجارت د شي ځای نسل چې مونږ د مال واخو ساري دي کو وای شو خارجتي واستو. دا مشکل نور هیڅ مشکل نه لرو.
پسته یو ځنګلي میوه ده چې نه یوازې په هیواد کې دیننه ترې ګټه اخیستل کیږي، بلکې بهرنوي هیوادونو ته هم صادریږي. د کندوز ولایت په کچه پر 1200 هکتار ځمکه د پستې طبي ځنګلونه موجود دي. د پستې طبي ځنګلونه د کندوز په خان آباد، اقتاش، چهاردرې، امام صاحب، دشتیرچی او علي آباد ولسوالیو کې موقعیت لري.
او اوس هم ستاسو پیغامونه.
السلام علیکم نبی الله زابلای د زابل لرغنداب خبرې کوم. زموږ پر غنداب ولسوالۍ کې هر ورځ سیلابونه راوځي او زموږ ډیر زیات اقتصادي مشکلات سره مخامخ کړي. زموږ ځمکې وړې دي، زموږ کورونه وړې دي، زموږ ته د مال او سر زیان اړولې ده. نو زموږ غوښتنه له موسسو او کومک لرونکو چمونو اسلامي امارت نه داده چې د ارغنداب د سیلاب ځپلو لاسنیوي وکړي او ورسره کومک او مرسته وکړي.
السلام علیکم، زه علامه د غلیم بلا خبرې کوم. د غمی د اسلامي امارت می دا غوښتنه ده چې دا څنګه خواري او غریبي نسته، یاران تر ازو هم مرزي پر لارې سل مشکلاتونه دي. ګرویې مغله مغلا کوي، کار او ژوندۍ نسته په افغانستان کې. دا یو کال کې چې د یت کشور طالبان په رسمیت نه دی پیژندل، کار او غریبي نسته په افغانستان کې. نو تاریخ کښت نه بندې خلک به خدمت مشکلات سره مخ دي. دوی چراغل یو لتر تیر په 1500 افغانۍ د دیارات او د غورماش کرا 1500 افغانۍ اوس 3500 تر رسیدلې ده. یو 3 لتر غوړي 1500 افغانۍ تر رسیدلې، یو بوجي وړه غوړه 3000 افغانۍ ته. خلک ډیر مشکل کې راګیر دي.
السلام علیکم د ازادي رادیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه. زه اسد الله وته زابل ولایت شمرزو ولسوالۍ د وته کو د کلو خبرې کوم. موږ زابل ولایت شمرزو ولسوالۍ د لوړی سیمې زلابونو سخته وځپلې، خو موږ د هیڅوک توجه نه کوي. زموږ د کلیو فصلونه، کاریزونه، برمې، عینې ټولې له خاورو سره خاورې کړي. نو مال لوړ مقامات څخه دا سوال زموږ زابل ولایت شمېر ولسوالۍ ته ډېر توجه کوي. ولزادي اډو مې له داسمه پیغام نشته.
زه د زابل ولایت میزانی د ولسوالۍ څخه دا پیغام تاسو ته پرېږدم. زموږ د اسلامي امارت مشرتابه څخه دا غوښتنه ده چې د میزان په ولسوالۍ کې زیات سیلابونه راغلي دي، زیات کورونه او باغونه وړي دي. د خلکو شمسیانی واټر پمپونه او نور زیات مالی زیانونه اړولی دي. نو د اسلامي امارت مشرتابه څخه مو دا غوښتنه ده چې په پوره توګه باندې همکاري وکړي د دې خلکو سره. د خلک ټول زیانمن سوي دي. د دې د خوا څخه یو احاط راغلی و، خو صرف په یو څو د ګوتو په شمار کورونه یې لیکلي وو، نور یې ټوله پرې ایښي وو. که د دې خلکو سره واقعي کومک ونیسي، دا خلک د زیات اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دي.
په کابل کې 12:30 بجې شوې، دویمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې درته د ازادۍ راډیو اونیز بحث 25 دقیقې لرو. دا بحث پر دې راڅرخي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د 14 طالب چارواکو د سفر پر معافیت خبرې کوي. دغه معافیت یو څه لانجمن دی، ځکه چې روسیه او چین د معافیت له بندېدو سره مخالفت څرګند کړی. دغه خبرونه وروسته پیلېږي. کوربه زموږ همکار عصمت څاروان دی، ورته میلمانه هم رابلل شوي. وای ورې اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې له سیلزپلو سره بیړنۍ مرسته وکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې د وروستیو سیلونو له کبله د سر او مال زیانونو ته په اشاره له نړیوالې ټولنې په تیره بیا اسلامي هیوادونو مرستندویه او بشرپالو موسسو غوښتي چې د دغو پیښو له کبله له زیانمنو شوو سره په اوسنیو حساسو شرایطو کې مرسته وکړي. د رسمي شمیرو له مخې په افغانستان کې له تیرې یوې میاشتې راهیسې سیلابونو 170 تنه وژلي او ګڼ شمیر نور خلک یې زیانمن کړي دي. په غزنی کې بعد طالبانو د حکومت چارواکو خبر ورکړی چې پرون په دغه ولایت کې دوه ځوانان چې غوښتلې د سیل اوبو تیر سي د سیل څپو پسې واخیستل او وروسته یې لامبو وهونکو مړی راوستل. پاکستانی حکومت د پخوانی صدر اعظم عمران خان د نیولو هڅې پیل کړي او د هغه پر ضد یې دعوه ثبت کړې ده. عمران خان وړمه ورځ د اګست په 16 نیټه اسلام آباد کې د یوې جلسې پر مهال د عدالت او پولیسو جګپوړو چارواکو ته ګواښونه وکړل. بلورتا د پاکستان پاوز وای د دوی د یو پوزي موټر د چپکې دو په پیخه کې نه سرتيري وجل شوی او څلور تنه نور ټپيان شوی دي. د پاکستان د پاوز مطبوعاتي څنګه پرون ته ویلامه کې ویلي دغه پیخه د کشمیر په باغ ولسوالۍ کې هغه وخت وشو چې سرتيري په پوزي غزمه بوختو. او د اوکرين د استخباراتي خدماتو یو سیمهیز مشر په خپل کور کې مړ مندل شوی دی. دا خبره د اوکرين د لوی څارنوالۍ دفتر پرون کړی ده.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت
ته
کړې
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
درنو اوریدونکو، د ازادۍ رادیو دی اونیز بحث ته موزه عصمت څاروان هر کله کوم. ټاکل شوې ده چې د ملګرو ملتو امنیت شورا نن د 14 طالب چارواکو د بهرنیو سفرونو د بندیز د معافیت یا نه معافیت په اړه خبرې وکړي. تېره اونۍ په دې موضوع د دوی خبرو نتیجه ورنه کړه. امریکا، بریتانیا او فرانسه چې د امنیت شورا دایمي غړي دي، غواړي چې د طالب مشرانو سفرونه محدود شي. خو روسیه او چین چې هغه هم د امنیت شورا دایمي غړي توب لري، غواړي چې 14 طالب مشران پر قطر سربیره دغو دو هیوادونو ته هم سفر وکولی شي. متحدو ایالاتو وړاندیز کړی چې له 14 تنو طالب چارواکو څخه باید د 8 تنو نورو په سفر هم بندیز ولګول شي او پاتې 6 تنو ته د نیوی ورځو لپاره یوازې قطر ته د سفر اجازه ورکړل شي. ملګرو ملتو په 2000 میلادي کال کې له دې کسانو 15 تنه د دې لپاره چې د سولې خبرې روانې وساتي د هغوی پر سفر محدودیت لري کړ. خو د ملګرو ملتو امنیت شورا دوی میاشتې وړاندې یعنی په جون کې د طالبانو د سفرونو په معافیت کې د شاملو 15 کسانو له فهرسته د دوو کسانو نمونه وویستل. په دې کسانو کې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت سرپرست عبدالباقی حقانی او د طالبانو د پوهنې وزارت مرستیال سید احمد شهید خیل شاملو. دا دواړه د نجونو د ښوونځیو د بندیدو او د تحصیلاتو په برخه کې د نجونو او ښځو په وړاندې د محدودیت پر راوستو تورن دي. اوس تمه ده چې د پاتې 14 تنو په اړه د ملګرو ملتو امنیت شورا نن پریکړه وکړي. د دې بحث میلمانه مو د سیاسي چارو نظر خاوند صلاح الدین سعیدی او د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور. دواړو میلمنو ته هرکلی وایم. لومړی منصور صاحب، ستاسو په نظر د جرلس طالب مشانو د سفر په اړه اختلاف د لویدیځوالو او روسیې او چین د اختلاف می منصور دی، دلیل یې څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو خاغلی سعودی او ټول اوریدونکو ته السلام علیکم رحمت الله. هغه بندیزونه چې لا ډیر پخوا پر طالب لوړ مشرانو لګول شوي وو او د نږدې دریو میاشتو لپاره مشروط ډول دغه بندیزونه لرې شوي وو او ځینو مشرانو سفرونه کولای شوه. موږ او تاسو ولیدل چې د هغې وخت پوره شو او د ملګرو ملتونو امنیت شورا غوښتل چې په دې اړه بیا پریکړه وشي، خو متاسفانه چې دغه پریکړه د ځینو سیاسي او نړیوالو مسلحتونو په اساس تر اوسه ونه شوه. موږ فکر کوو چې دا به د نه یوازې د چین، روسیې او د امریکې متحده ایالاتو او د هغوی د پارتنرانو ترمنځ د نړیوالو مسایلو د اختلافاتو مسله وي. افغانستان به د نړیوالو مسایلو ښکار شوی وي یو ځل بیا، بلکې د دې تر څنګ حتی شرایط او پریکړې چې دوهې په تړون کې شوې وي ډېری شنونکي دې ته هم اشاره کوي چې هغه تړون هم د امریکې متحده ایالاتو په ځینو برخو کې مسله هم د طالبانو مشرانو او یا
منصور صاحب حکومت نه. منصور صاحب، فکر نه کوي چې د امریکا او روسیې ترمنځ دی او د چین او د امریکا ترمنځ په نورو نړیوالو مسلو کې اختلافات زیات شوي دي، نو په دې مسله کې هم دوی له یو بل سره اوس په اختلاف اخته شوي دي؟ حال دا چې په تیرو کلونو کې به دا موضوع به جنجاله بل دي چې څوک په خبر شي تصویبېده.
بالکل همداسې ده لکه څنګه چې تاسو ویلې، د افغانستان موضوع یو طرف او د اوکراین، د تایوان او ځینې نور نړیوال مسایل چې مخې ته راغلي دا هم د دې سبب شوی چې یو وار بیا د افغانستان مسله د دغه نړیوالو مسایلو ښکار او قرباني شي. په خو به تاسو تاریخ په مخ مګو تاسو نه پوهیږئ چې نړیوالو زبرځواکونو به د افغانستان په مسله خپل مارکیټینګ کوو، قرباني به افغانان وو، قرباني به د افغانستان خاوره وو او دوی به خپلو کې سره ویشې وکړي که پخوا د پخواني شوروي اتحاد او د برېټانیې امپراتوري وه. دا اوس هم دغسې مسایل دي. فکر کوو چې چین او روسیا او امریکې متحده ایالات افغانستان په سر چنې او چنه بازۍ لري. دلته ضرور ده چې افغان چارواکي او مشران هغو نړیوالو تړونونو ته او هغو ژمنو ته چې دوی د نړیوالو سره لري د افغانستان د خلکو د ملي منافع او د افغانستان د خلکو وقار، عزت، شرف او عقایدو ته په کتو هغې ته ژمن پاتې شي. لکه څنګه چې لازال خدای جلاله ثناؤه هم حکم کوي مسلمانانو ته چې واوفو بالعهد ان العهد کان مسؤولا، خپلو ژمنو وفا وکړئ ځکه چې د ژمنو په اړه پوښتنه کېږي. نو د نړیوالو نه هم د افغانانو هیله دا ده چې خپلو کړو ژمنو ته، خپلو قوانینو ته چې د بشریت په وړاندې لري، د افغانستان د مستضعف او مظلوم ملت په وړاندې لري، نیمه پیړۍ ور باندې حاکم دي.
ډیره مننه، سلامت
اوسئ.
کور ودان، سلامت اوسئ. سعیدی صاحب، ستاسو نظر څه دی چې ولې د دواړو خواوو ترمنځ، دواړو خواوو بې وبلو قسم، چین بیل هیواد دی او روسیه بیل هیواد دی او له لویدیځوالو سره د دې مسئلې په سر اختلاف دا ځل ډیر دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام جناب منصور، تاسو او درنو او وړاندې کوم زه به هغه جانب د مسائل متکم چې تکل شي. مونږ مخکې هم ویلي وو چې د امریکې او د روسیې ترمنځ، د امریکې او د چین ترمنځ د اختلافاتو د شدت په نتیجه کې به په افغانستان کې د طالبانو د طرفداري په حاصلولو باندې د امریکای او د روسي او د چین مسابقه روانه وي او دا مسابقه دغه د ګورو چې روانه ده. تفاوت په دې کې دی ظاهر کې د روسي او چین استدلال مواجه کړي چېرته ضرورت د دې چې د دې دیالاسو چارواکو په اصطلاح د سفر په محدودیت باندې محدودیت ایسته کېږي، نو ولې تنادو هېته چې هلته د امریکایانو سره وګېږي، ولې نور ځایونو ته نه؟ د شپږو او د اوو ترمنځ د تفاوت چې کومې وي هغه شي.
سعیدي صاحب، دوی منظور دا دی چې وایي په طالبانو باید فشار راوړل شي چې د نجونو د تعلیم او د ښځو د کار او داسې نورې مسالې چې په دوی باندې تورونه یې لګول کېږي لکه د بشري حقونو سرغړونې او نور نور، د دې لپاره چې په دوی فشار راوړل شي او خپل دریځونه بدل کړي نو محدودیتونه دې پې ولګول شي. البته یو ځای دوه په دې خاطر چې دوی سیاسي دفتر وو سمالته دی، په خو هم الته وو او خبرې لمغه زاینه پیل شوې، نو ځکه یوازې دوه دی د لپاره چې له طالبانو سره خبرې وشي، نو دوه هاي پريشر دوه هم دی امریکا خبره نه ده، دوه ته روسان هم پلی شي، چینایان هم پلی شي، نور هم پلی شي، الته ټول ور سره خبرې کولای شي. مطمئنا
دا توجیه هم لرلی شي، اما په واقعیت کې دوه تر ډیر هدا پورې د امریکانو ایانو په اصطلاح په رابطه کې دا غوای کوربا هیوادم زیات د امریکانو سره، اما په جمهور کې وایل شو چې زه تعجب کوم چې د حل مسائل ټول شموله حکومت ټول شموله حکومت به معنا په دې دی چې په هغه کې مثلا هڅو کې دا و کې چې زه په کې صدر اعظم نه یم، دا ټول شموله نه ده، دا ټول شموله د سره د حل لار نه ده. د تعجب خبره دا ده چې دیته د افغانستان د خلکو منافع او مسالې مطرح نه دي، کچې صدا مدافع
نو سعیدی صاحب دا پدې کې دی افغانستان تاسو دی یو افغان پیس وایس چې جنو مکتب بندې سبب یو ډاکټر نه لري، دا ستاسو منافع دی او کوم تاوان پدې کې څه دی؟
دا د هر اساسي مطلب په مقابل کې چې د حاکمیت مشروعیت دی په افغانستان کې طالبانو د ټوپک په زور باندې حاکمیت ونیو، دا د هغه په مقابل کې ډیره جزئي خبره ده. طالب دغه دی چې دی طالب دغه نسخه لري، دغه مفتی لري، د ښځو د جنکیانو په مورد کې دغه نظر لري. د سیاسي مصالحې او مذاکرې مفهوم دا نه دی چې څوک دې بهویت شي، پریده چې طالب په هغه شی باندې چې باورمند دی چې د خپل لور د خپل آینده د خپل ډاکټر په مورد کې څه نظر لري، دا د طالب نظر دی. ماته دا مهم او بنیادی ده چې نړیواله ټولنه دې ته بنیادی توجه نه کوي چې ته مشروع نه په افغانستان کې حاکمیت کې، که چېرته سبا طالب دا خبره ومنله بیا د طالبان حکومت دې پر رسمیت پیژني، دا بېمانه خبره په دې ده، بېمانه لاره د حل په دې ده چې بنیادی مسأله د افغانستان کې د حاکمیت مشروعیت دی. دا وړي وړي خبرې مطمئنن طالبی نظریه دي، طالبی مفتی دي، طالبی آئجه ده، منګه د چا هویت نه تغیر وکړي د چې طالب انداز غیر مرغوب غیر معقول وسی، منګه د طالب په مقابل کې سم مسئولیت لري چې هغه جهان ته مرغوب کو، هغه انسانیت ته مرغوب کو، دا زمونږ کار نه دی. طالب هغه چې دی مینه، اما د خپل مشروعیت لپاره دی اول کارو کې بل دی چې مشروعیت واغسته، د مشروعیت په جمله کې به دا مشروعیت هم تر لاسه شي چې د شپږم سمپو پورې مکتب ته لیک تر لاسه مپورې. دا هغه بنیادی خبره ده چې متاسفانه نړیواله ټولنه لا په دې باندې خبره نه ده او یا په نه پیږي.
لیکن سعیدی صاحب ستاسو بخشی ستاسو په برخه کې په خبرو کې بیا بیا مداخله کوم، ځکه چې ستاسو په خبرو کې سوالونه ډیر پیدا کیږي، شاید یو دونکو په ذهن کې پیدا شي. هغه دغه چې تاسو وایئ چې تر دې چې د جنو تر شوانځي د پخپل د طالب د حکومت د مشروعیت مسله ډیره مهمه ده، لیکن شاید نړیوالو لپاره طریقه دا ډیره مهمه وي، هغه او افغان پوښ او کاری پوښ، لیکن د شوزو مسله د ټولو شوزو لپاره مهمه ده. په امریکا کې که اروپا ده که په هر ځای ویني په حکومتونو کې شزې دي، هغوی رول لري، هغوی په خپلو حکومتونو په خپلو پارلمانونو باندې فشار راوړي چې تاسو مه پرېږدئ چې په یو هیواد کې یوه طبقه کاملا له درس او له هر ډول حق محرومه شي. په دې برخه کې فشار ډېر دی په دوی باندې.
دقیق هم دا وایم چې د افغانستان داخلي مسائل د افغانانو کار دی. افغانان چې مشروع حاکمیت ولري، دا له هغې چې د جنکیانو په مورد کې، د ښځو په مورد کې، تعلیم او تربیې په مورد کې افغانان څه تصامیم نیسي، دا بیا د هغې کار دی. اما د مشروعیت مسأله بنیادی مسأله ده چې په یو وطن کې غیر مشروع یو ډله غلی ده د دوپک په زور د آیسای په زور حاکمیت نیولی ده او خپل قوانین تدوی دا بنیادی که چېرته سبا په دې حاکمیت کې یو څو تروریستي او خودکش وزیران د کابینې وګرځول طالبانو نو بیا تاسو دا پرسن پېژنئ دا دا ټول شموله حکومت چې دوم شر دی دا په دې باندې بې معنا خبره ده چې دا عالم اسباب کې دا ممکنه خبره ده یعنی د ټول شموله نه منظور هغه سابقه جاسوسان د 252 تر نظر لاندې میلیونرانو زامن یا په اصطلاح یتیمان هغه په حاکمیت کې شي دا ټول شموله دا بې معنا خبره ده په یوویشتمه پېړۍ کې یو فرد یو رایه چې طالب نه مني انتخابات نه مني ټاکنې نه مني دا هغه بنیادی مسله ده چې نړیوال باید په باندې تمرکز
ډېر مننه سلامت اوسه سیدی صاحب منصور صاحب تاسو نظر څه دی تاسو له ښاغلي سیدی سره موافق یاست چې نړیواله ټولنه په طالبانو فشار راوړي نو فشار دی په دې خاطر راولي چې په افغانستان کې یو مشروع حکومت رامنځته شین په دې شانو دی د دوی په وینا تاکید نه کوي چې ټول ګډونه حکومت جوړیږي یا چاته څومره حق ورکوي یا نه ورکوي
موږ تاسو که د نړۍ د درېګونو سیاسي فلسفو په اساس حکومت او حکومتداري چوکاټونو اصول ته ډیر شو د نړیوالو دا غوښتنه چې حکومت د ټول شموله وي دا کاملا مردوده او نامشروع ده نه قانوني بڼه لري او نه ارزښت لري نه هم د افغانستان خلکو ته دا مهمه ده اصول دا دي چې حکومتونه باید په پرنسپونو د ملتونو د ګټو په اساس رامنځته شي د ملتونو د ارزښتونو او د راتلونکي د تضمین په اساس رامنځته شي او هغه یو ځانګړی چوکاټ ولري چې موږ د اسلام نړۍ شموله سیاسي فلسفه مطالعه کوو هغه یو ډول سیاسي چوکاټ ته اړتیا لري او د حکومت او نظام چوکاټونه کاملا تعریف شوی او د هغه په اساساتو باید ولاړ وي او د
طالبان او حکومت په دغه چوکاټ برابر دي
رازوم دي ته که د غرب سیاسي فلسفه ګورو هغه خپل اصول او طریقې لري او که د کمونیزم سیاسي فلسفه مونږ او تاسو لیدا هغه خپل طریقه لري
بله خو ما سوال دی خو نه دی زما د طالبانو په ارتباط او تاسو د اسلام یادونه
وکړه رازوم تاسو پښتنه ته د اسلام د سیاسي او حکومتي نظام چوکاټونه معلوم او تعریف شوی دي تر اوسه پورې هغه څه چې باید فقغي اساس
د څنګه معلوم دي چې په سعودي کې یو رقم حکومت دی په ایران کې بل ډول حکومت دی په انډونیزیا کې بل ډول حکومت دی دا یو تصویر یو روشوې نمونه روشوې است او ریډونکو ته وشایست تر اوسه پورې خو چاونه لیدو
زبا د تاسو پښتنه وکړه د اسلام د سیاسي فلسفي په اساس اسلامي حکومتونو دوه تعریف دي یا اسلامي خلافت یا اسلامي امارت دي چې هغه د اهل حل او عقد د شورا په اساس یعنی د هغه چا د شورا په اساس چې هغه اهل د مسایلو د حل وي هغه اهل د غوټو د پرانستلو وي هغه په مختلفو علوم او مختلفو فنون او
لکه چې فکر کوم خبره مې ډېر وګیږي منصور صاحب ډېر لری لاړو دا راتوه چې دا اوس طالبان جنو ته د زده کړو شوزو ته د کار حق نه ورکوي دا په کوم چوکاټ برابر کار دی
د اسلام لومړنی حکم لومړنی فرمان د الٰه العالمین حضرت پیغمبر علی السلام هغه رحمت الله العالمین پیغمبر ته اقرا اول ولا د اقرانا د خلکو ستنول د مشروع کار نه دی او د طالبانو اکثریت مشرانو هم دا ویلي او هغه څوک چې ضرورت لري وایي چې دا موضوع اسلامي شریعت پورې به تړاو نه لري مګر ټولنیز مصلحتونه مخې ته کوي ممکن سیاسي او امنیتي
مسلحتونه تاسو منی ټولنیز مشکلات شته تاسو په کابل کې وګورئ چې څومره کسانو درس وایو البته ټولنیز ستونزې شته
موږ یې نه وینو. موږ کرات مراتو په دې بحث کړی چې د اقرا یا لوست د الہ العالمین له فرمانه د خلکو سنول دا خکار نه دی او دا د اسلامی شریعت او اسلامی نظام سره سره جفا ده. مور هغه څوک ده، خور هغه څوک ده چې د کورنۍ د روزنې تر ټولو اساسي مسؤلیت لري. تر پلار او تر ورور او تر نیکه زموږ اناګانې زموږ بهترین روزونکي وي، زموږ میندې زموږ بهترین روزونکي وي او په کچرې کې.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. دا مخکې چې تاسو خبره وکړه چې اسلامي چوکاټ همدغلته ده، د طالبانو په منځ کې هم ستاسو له خبرو معلومیږي چې یووالی نشته په دې برخه کې. یو د نجونو تعلیم روا بولي، یو نه روا بولي، یعنی په دې برخه کې تر اوسه پورې په مسلمانانو کې اجماع نشته. سیدی صاحب،
نشي بللی هیڅوک په جرات د تعلیم بیا د نجونو د الکانو د هیڅ چا تعلیم روان نشي بللی.
منصور صاحب، په ټولو برخو کې هم داسې مشکلات شته. ګورې د حجاب په برخه کې تاسو وګورې، په کومه برخه کې تاسو سره خبرې وکړو؟ د حجاب په برخه کې یو وایي چې مخ دم پټ کې، لاس دم پټ کې، بل وایي نه دا نه دی شامل. په ټولو برخو کې د دوی په منځ کې عادي عقل اتفاق نشته د نظر. سیدی صاحب، که بیرته منصور صاحب تاسو ته درګرځم، تاسو څه فکر کوئ چې امنیت شورا به نن چې بیا د افغانستان په اړه هلته د طالبانو د معافیت او نه معافیت په اړه بحث کوي، کومې موافقې ته ورسیږي؟ ځکه چې امریکا هم ځینې وړاندیزونه کړي دي او چین او روسیه هم ویلي دي چې دوی به د امریکا په وړاندیزونو غور وکړي او دې غونډې ته به راشي او ګوندې یوې موافقې ته ورسیږي. تاسو څومره باور لري چې دوی به موافقې ته ورسیږي او که موافقه کیږي څه ډول به وي؟
مننه سره د دې چې د جناب منصور صاحب څه خبرې می وانه ورې دي. راځي په دغه مشروعیت او د تعلیم په مورد کې اجازه راکړئ او څه خبرې وکم.
مهرباني.
اجازه دي؟
مهرباني.
د سیاسي ځایناستې په مورد کې په اسلام کې واحد نظر نشته. حضرت ابوبکر صدیق په سقیفه بن سعیده کې د عامه ملت مسلمان په هغه وخت امکانات په نتیجه کې انتخاب شوی دی چې په هغه کې تناملا او غیر ملا تفکیک نه و. څوک هغه مسلمانان چلته ممکن و سقیفه بن سعیده راغلی دي. حضرت ابوبکر صدیق بعد دې چې حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هغه په لمانځه باندې معذف کو، یو نوی نمزاد کې هغه انتخاب شوی دی. د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د شپږ نفرې هیئت واسطه او یو څو سره نورو اجرات په واسطه انتخاب شوی دی. حضرت علی کرم الله وجود عامه ملت مسلمه د خوانې سیاسي ځایناستي کې واحد نظر نشته. اما چې تاسو وویل چې واحد نظر نشته، دا خپل منطق لري. و اما امرهم شورا بینهم او د یوشتمې پیړۍ او دا چې افغان مسلمان مجاهد ملت او حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې زما امت په ناروا باندې اتفاق نه کوي، دا تمام چې سره جمع او ضرور تقسیم کو د اصل به امکانات سره نظر کې نیولو سره یو فرد یو رایه او مسلمان د اسلام په چوکاټ کې انتخاب کوي. طالب دا نه مني، په دې خاطر باندې زمونږ لارې سره جدا کیږي. یو
بله.
دوم، د افغانستان رئیس الوزراء وایي چې دې کې چې علم د فرض ده په کل مسلم، او وایي چې دا مسلمان په کې نشته خو هم مسلمان هم د مسلم تابع ګرځي، دا به پرید په خپل ځای باندې. اما د افغانستان رئیس الوزراء وایي چې علم خو صحیح ده، فرض ده، په دې کې اتفاق شته. هغه وایي چې اسلامي علوم فرض دي، خو همدغه اسلامي علوم فرضول هم د ښځو په د جنکیانو په مورد کې متفاوت نظر لري چې هغه د دې نظر د مبارک وي. دا یو طبیعي خبر ده. اما باید په دې باندې باورمند اوسو چې د اسلام اصول قران کریم او سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث او قوت او ضعف په پنځو ډولو یو څه تر نور تفاصیل دي چې هغه حد اقل درې ساعته لک چرته ضرورت لري. په دې باندې باید معتقد اوسو چې د اسلام د اصولو نه برداشتونه او فتاواوی مختلف دي. شخصي فتاواوی چې یو فتاوی د طالب فتاوا ده، دی واحد نظر په توګه باندې صحیح ده منل شو. اما د دې لپاره چې دا واحد شخصي فتاوا په جامعه کې د حکومتي وسایلو پر زور باندې تحمل شي، دا به هغه وخت کې چې دا حاکمیت مشروع شي او د طالب حاکمیت د زور حاکمیت دی او مشروع نه دی. دا یې اصل خبره. راشو د ملل متحد خبره د تاسو اصلي سوال ده، هغه دا دی چې د اول لاس خبره یو کال مخکې خبره ده چې روسان ویلي دي چې موږ په افغانستان کې زیات جفاوي کړي دي، امریکا زمونږ په اصطلاح حریف ده، په ډیرو مسایلو کې ورسره کش کوو، اما د افغانستان په مسایلو کې ورسره کش نه کوو. اما د اوکراین د مسالې او یو سلسله نورو نړیوالو مسایلو د مطرح کېدو په نتیجه کې داسې ښکاري چې روسان نور هغه پرونی روسان نه دي، چینایان هغه پرونی چینایان نه دي، او د امریکایانو او د نړۍ سره د اوکراین په مسایلو کې او سلسله نورو مسایلو کې خپل موازی لري او جدي موازی دي. په دې خاطر باندې به مشکلات وجود ولري او وجود لري، او تلاش په دې کې چې دغه طالب چې امریکا غوښته په سیمه کې د غونډې ضربه په شکل باندې استفاده کړي، او د دوی د قطر د دوی د توافقاتو پر بنیاد باندې داسې هم افشا شوې ده چې طالبانو منلې ده چې د سیمه په اصطلاح امنیت به ونیسي، معنا یې دا ده چې د سیمه غونډې ضربه ګرځي، دا چې عمل کې نه کېږي دا جدا خبره. اما په مجموع کې هڅه روانه ده چې طالب د امریکا د انحصار نه اوستل شي، د پاکستان د انحصار نه اوستل شي، چینایان او روسان هم پکې په اصطلاح خپل اهداف ترلاسه کړي. اما زه پکړه کا په دې باور یم چې بل اخر به یو توافق ته رسیږي، اما د افغانستان کښاله د افغانستان د خلکو غمیزه په دې توافقاتو کې ماته ډیره فرید وي تخکاری
مچ مدد تاسو فوځ تاسو خبره ده. مننه، سلامات وسې کور مننه. منصور صاحب تاسو څه فکر کوي، آیا دوی به موافقه ته ورسیږي او کنه؟ منصور صاحب تاسو له استودیو سره وصل یاست؟
بلې، موږ فکر کوو چې روانو نړیوالو حالاتو ته په کتو به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دې موافقه ته ورسیږي چې یو شمیر طالب چارواکي، البته دا نه شو ویلای چې ټول هغه پخوانی یا یو شمیر نوی او یا هم یو محدود شمیر ته د سفرونو اجازه ورکړی شي، ځکه مراودات ضرور دي، ډیپلوماسي ضرور ده، داسې هم شته حکومت نشي پریښودل کېدای چې ټولې دروازې دې بندې وي، دا هم نړۍ ته زیان او تاوان رسي، هم د افغانستان ملت ته. او دا به لږ وخت وغواړي او یو څه شرایط ممکن وضع شي، نوي شرایط، تیرو شرایطو ته په کتو، د تیرو سرغړونو ته په کتو چې هم نړیوالو کړي، هم ممکن طالبانو کړي وي یا کړي دي، هغه تعهدات چې شوي مات شوي، هغه ممکن فشارونه زیات شي او یو څیر نوي شرایط هم وړاندې شي. موږ هیله منو چې
فکر کوي چې دا فشارونه به ګټه وکړي، فکر کوي چې طالبانو په دریزونو کې به تغییر راولي.
نو ضرور دا ده چې طالبان هم خپل راتلون کې تا هم د افغانستان د قهرمان او مجاهد ملت راتلون کې تا ډیر په جدیت او په ډیر دقت او عمق سره وګوري، او هغه سترګه چې د نړیوالو سره په راشه درشه کې پرتی دي، که هغه د علمي راشه درشه وي، که هغه اقتصادي وي، که هغه فرهنګي او سیاسي وي، د دې د خوندیتابه لپاره ضرور ده چې یو شمیر مصلحتونه چې په اسلام کې ګټور مصلحت مردود نه یوازې دا چې نه دی، بلکې دا ګټور بلل شوی او باید لازم مصلحتونو په اساس نړیوال مراودات راشه درشه تنظیم او تضمین کړی شي تر څو موږ د پرمختګونو لارې
کوروادان سلامت اوسې. سعیدی صاحب، یو ورستی پښتنه ستاسو تر دې خبرو پورې مخکې موږ ویل چې داسې هڅې روانې دي چې طالبان د پاکستان او روسیې او یا د نورو هیوادونو له اغیز نه لري وساتل شي. د طالبانو یو مقام مفتی عبدالحکیم له شمشار سره په مرکه کې ویلي دي چې په دوی په اداره کې هغو کسانو ته ترجیح ورکول کیږي چې دوه تابعیت وي، یعنی د پاکستان تابعیت ولري یا پاکستان ته نږدې وي. که دا خبره حقیقت لري، څنګه ممکنه ده چې دغه کار وشي؟ کلن جواب ورکړئ.
دا نسبی مسئله ده، واقعیت د خبرې دا دی چې پاکستان په افغانستان کې پر اوزا او مسلط دی، او ډېر ایجنټان یې په ډېرو کلیدي نقاطو کې خصوصا په استخباراتو کې حاکم دي. دا لومړی لاس معلومات همدا ښیي چې هغه خبره چې کړې وه چې افغانستان ته به 5000 په اصطلاح پاکستاني متخصصین ورکول کېږي، هغه په امنیتي چارو په دې مسایلو کې په افغانستان کې
مسله دي دا خبره سخت دا ما د ازو په شکل باندې مطرح کیدای شي او مطرح ده اما دا څنګه عملي کیږي نه عملي کیږي دا هغه څه دي چې زمان به دا جواب
ډیر زیاته مننه کور ودان د سیاسي چارو نظر خوان صلاح الدین سیدی د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور چې په دې بحث کې مو ګډون وکړ.